په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د زمري اسد میاشتې شپاړسمه د اګست اوومه. د خبرونه یو ساعته ده چې خبري برخې دېرش دقیقې دوام کوي او د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د خبرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي. خو اوس خبرونه. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې پرون شاوخوا 200 کسان د خیرات ډوډۍ له خوړلو وروسته مسموم سول. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم، مسموم سوي کسان د ځاځي میدان، باک، صبرایو او خوست روغتونونو ته وړل سوي دي. تر اوسه ډاکټرانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه کسان د ډوډۍ په خوړلو ولې مسموم سوي، خو وایي چې د ناروغانو وضعیت په ښه کېدو دی او هیڅ یو له جدي خطر سره نه دی مخامخ. د ځاځي میدان ولسوالۍ د امنیت قوماندانۍ ویاندوی مستغفر ګوربز ویلي چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي چې په ایران کې میشتو افغانانو ته د پاسپورت ویش پیلوي. د سفارت له پرونی خبر پاڼې سره سم د سفارت سرپرست فضل محمد حقانی ویلي چې د پاسپورت تدریجي ویش به له 90 ماشومانو پیل کړي، وروسته به محصولانو ته هم پاسپورټونه ورکړل سي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت شارج دافیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت د پاسپورت څانګې له رئیس سره هم کتلي او له هغې غوښتي چې په ایران کې د زیږیدلیو افغان ماشومانو د اسنادو په برخه کې همکاري ورسره وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پرون د پاکستان په وړاندې دریو یو ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د روانې اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه 350 سیالۍ په سریلانکا کې وکړي. د افغانستان په 14 کسیزه لوبډله کې د حشمت الله شهیدی تر کیپټنۍ لاندې رحمان الله ګوربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم سپای او وفادار مومند شامل دي. تر دې وړاندې د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان په کوربتوب د شل اواره سیالیو د دریو لوبو په لړۍ کې افغانستان پاکستان ته 2-1 ماتې ورکړې وه. د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري اداره یونسکو وایي چې په نړۍ کې 33 میلیونه ډېر نجونې له تعلیمه بې برخې دي. یونسکو پرون په یوه ټویټ کې ویلي په کار ده چې د زده کړو او د ښځو او نارینهو د برابرۍ لپاره بودیجه زیاته سي او لازمه ده چې دا کار همدا اوس وسي. یونسکو دا ټویټ په داسې حال کې خپور کړی چې په افغانستان کې نجونې له نږدې 2 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې سوي. افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې د لیسې او پانتون د دورې له زده کړو محرومې دي. پرون په یوه اونۍ کې د دویم ځل لپاره د مسکو د ونوکوو هوایي ډګر وروسته له هغې د لنډ وخت لپاره وتړل سو چې د مسکو شاروال سرګی سوبیانین پر مسکو د وی بی پیلوټ الوتکې د حملې د مخنیوي راپور ورکړ. د مسکو دغه بوخت هوایي ډګر په داسل کې تړل کیږي چې د اوکراین پوځ وړ مشبه په دغه هیواد کې د میزایلو او بی پیلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړ. د روسیې د دولتي اژانس تاس د راپور له مخې د ونوکوو هوایي ډګر مطبوعاتي دفتر ویلي د ځینو دلایلو له مخې په دغه هوایي ډګر کې د الوتکو پر تګ راتګ د لنډ وخت لپاره محدودیت لګول سوی دی. دغه هوایي ډګر د جولای پر 1 هم د اوکراین د وی بی پیلوټ الوتکې تر حملې وروسته د لنډ وخت لپاره تړل سوی وو. په هغه حمله کې د مسکو د 2 دفترونو ودانیو ته زیان اوښتی وو. په نایجیریا کې د کودتا رهبرانو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې دوی د دغه هیواد فضایي حریم تړلی دی. تبدسل کې ده چې د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیې یا ایکواس ټاکل سوی ضرب الاجل چې غوښتنه کړې وه یا د دغه رهبران بیرته قدرت انتقال کړي که نه له پوځي یرغل سره به مخامخ سي پای ته رسېدلی دی. د نایجیریا نوي واکمنانو په یوه اعلامیه کې ویلي د یرغل د خطر له کبله چې ګاونډي هیوادونه په څرګنده ورته په چمتووالي بوختي، د نایجر هوایي حریم له یکشنبه تر بلې خبرتیا د هر ډول الوتکو پر مخ تړلی دی. اعلامیه وایي د نایجر له فضایي حریم د سرغړونې هره هڅه به په پیاوړي او چټک اقدام سره ځواب سي. د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیې ونی مخکې غوښتنه کړې وه چې واک دي د یکشنبه تر شپې پورې په ډیموکراتیک ډول ټاکل سوي ولسمشر محمد بازوم ته وسپارل سي. بازوم د جولای پر 26مه نیټه په ولسمشری ماڼۍ کې د هغه د خپل ګارد د غړو لخوا تر نیول کېدو وروسته له واکه وپرځول سو. د هند لوري فضا ته استول سوی ستور بیړی د سپوږمۍ مدار ته رسیدلې ده. د هند فضایي تحقیقاتو ادارې پرون ویل چې د چاندریان دوه په نوم ستور بیړی یې د شنبې په ورځ د سپوږمۍ مدار ته داخله سوه. دا ستور بیړی به د روانې اګست میاشتې د 23 او 24 نیټې ترمنځ د سپوږمۍ په هغه ساحه کې کښته سي چې تر دې وړاندې نورې سپوږمکۍ نه دي ورکښته سوي او فضایي څیړونکي یې په اړه لږ معلومات لري. دا سپوږمکۍ د جولای پر 14 د هند په جنوب کې په اندرا پردیش ایالت کې د ساتیش دوهوان له فضایي مرکزه فضا ته توغول سوې وه. هند څلور کاله پخوا هم هڅه کړې وه چې د سپوږمۍ دې برخې ته سپوږمکۍ ولیږي، خو بریالی سوی نه و. خبرونه مو د 6 بجو په خپرونه کې واورېدل. په راپورونو کې راځي پاکستان کې پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې فشارونه زیات سوي.
تانې ته بوتلو نورې تقریبا 15 ساعته کښېنولي وو، پرته له کوم دلیل نه خبرې نه کولې، حتی موږ یې خبرو ته نه پرېښېدو.
د امریکا د ملکي هوایي چلند فدرال ادارې د افغانستان له فضا څخه تېرېدونکو امریکایي الوتکو ته نوي مقررات وضع کړي. په کابل کې د کتابونو نندارتون جوړ سوی دی. په کندوز کې ګڼ کسان په کانګو ناروغۍ اخته سوي.
دغه 2 تنه مو له لاسه ورکړل، وفات شو، شهیدان شو. پاتې 15 تنه نور د ډاکترانو د درملنې د نظارت لاندې دي.
کونړ کې خلک شکایت لري چې په دې وروستیو کې بیکاري زیاته سوې ده.
خو مزدوران ډېرې، موږ بس یو ټرالی راویست، هغه 250-300 روپۍ، دا خو بچا وړې نه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه هم په دې خپرونې کې اورېدلی شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام د طالبان حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په یوه اونۍ کې پاکستان تر 40 ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلي. په دې موده کې تر 90 ډیر نور افغان کډوال په خپل خوښه خپل هیواد ته ستانه سوي دي. په پاکستان کې میشت افغانان وایي چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پولیسو لخوا ځورول کیږي. تفصیل له اسمت څاروان.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې یو وار بیا د پولیسو له لوري د دوی ځورول زیات شوي دي. په راولپنډي او اسلام آباد کې یو شمېر ډېره افغانان وایي چې پولیس د شپې مهال د دوی کورونو ته ورځي، تلاشي اخلي، سپکې سپوري ورته وایي او د قانوني اسنادو له لرلو سره سره تاڼو ته بیايي. د حسیب الله په مستعار نوم په راولپنډي کې میشت افغان کډوال وویل
تاڼې ته بوتلو نورې تقریبا 15 ساعته کښېنولي وو، پرته له کوم دلیل نه خبرې نه کولې، حتی موږ یې خبرو ته نه پرېښېدو. توهینوونکي الفاظ یې کارول، ولې خپل وطن ته نه ځئ، دلته څه شی کوئ؟
یو بل افغان کډوال چې په اسلام آباد کې اوسي آزادۍ رادیو ته وویل چې په تیرو 2 ورځو کې د اسلام آباد او راولپنډۍ پولیسو سلګونه افغانان نیولي او یوازې هغوی خوشي کړي چې پیسې یې ورکړي دي. د پاکستان په دغو 2 ښارونو کې 2 تنو افغانانو وویل پولیس پر دې سربېره چې په افغانانو پسې کورونو ته ورځي، په لارو او کوڅو کې هم هر هغه څوک چې د افغان شک پرې وکړي نیسي او د قانوني استادو پروا یې نه کوي. د سلیمان په مستعار نوم یو افغان چې په اسلام آباد کې اوسي آزادۍ رادیو ته وویل مازدیګر ناوخته پولیس د کور ته ورغلل او د دې د بندیانو موټر ته وخېژاوه. سلیمان وایي پولیسو ته وویل چې پاسپورت او د پاکستان قانوني ویزه لري، خو هغوی د چا خبره نه اورېده او د دې له ګڼو نورو سره تاڼې ته یووړ.
څو دقیقې وځنډولو بیا راته وویل چې هر یو 10,000 روپۍ راکړي. موږ ورته وویل چې ولې باید پیسې درکړو، موږ خو قانوني اسناد لرو. د شپې 3 بجې د پولیسو په تاڼه کې وو، دوی دې ته منتظره ول چې موږ پیسې ورکړو. آخر مجبور وسو چې پیسې ورکړو. هم مو پیسې ورکړې او هم یو څوک راغی چې زموږ ضمانت وکړي.
د پاکستان مشهور خبریال او شنونکی شمیم شاهد وایي د پاکستان په نورو ځایونو کې د افغان کډوالو د ځورولو موضوع نوې نه ده، بلکې له ډېره وخته دا شکایت روان دی، خو په اسلام آباد کې دا ستونزه نوې ده. شغله شاهد په عین حال کې وایي په پنجاب ایالت کې د افغانانو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي هم د پولیسو له لوري ځورول کیږي.
دا د پاکستان د حکومت او د ریاست او د پښتنو سره د افغان ملت سره دا یو ډیر زیات ناروا سلوک ته دا روان دي، او زه دا ګڼم چې په دې کې ټول نه زیاته ذمہ داری په طالبانو ده. په کار دار چې طالبان په دی باندې غږ پورته کړي، ځکه چې دا د افغان وګړي دي، دا ټیک ته که د هغوی مخالفت دي یا د هغوی د یارې دلته را تښتېدلي دي، خو په طالبانو ډېره ذمواري جوړېږي.
ښاغلی شاهد، نړیواله ټولنه او د بشري حقونو سازمانونه هم مسؤول وبلل چې د کډوالو د ځورول کېدو د مخنیوي لپاره ژغ پورته کړي. پاکستان له تیرو نږدې څلورو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی، او وایي اوس چې په خپله له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، پکار ده چې افغان کډوالو ته په خپل هیواد کې داسې شرایط برابر شي چې په خپله خوښه ستانه شي. په وروستیو اوو ورځو کې له پاکستانه نږدې زر تنه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، او تر څلوېښتو ډېر نور پاکستان له خپلې خاورې ایستلي دي.
د امریکا د ملکی هوایی چلند فدرال ادارې د افغانستان له فضا څخه تیریدونکو امریکایي الوتکو ته یو لړ نوي مقررات وضع کړي دي. دا اداره وایي چې دا نوي مقررات د نړیوال هوایی ملکی سازمان د معلوماتو د تحلیل پر اساس اجرا کړي دي. امریکا د تیر میاشتې په وروستیو کې خپلو هوایی شرکتونو ته د افغانستان له فضا څخه د تیریدو اجازه ورکړه. دا هم راپور
د تیرې جولای میاشتې په 15مه د امریکا د ملکي هوایي چلند فدرالي ادارې FAA پریکړه وکړه چې د افغانستان په فضا کې په لوړ ارتفاع د ملکي الوتکو تګ راتګ ته اجازه ورکړي. خو اوس تازه د ادارې د افغانستان له فضا څخه د الوتکو د کار اخیستو په اړه یو لړ نوي مقررات عملي کړي دي. دا نوي مقررات د نړیوال هوایي ترانسپورت ټولنې په همکارۍ د نړیوال هوایي ملکی سازمان یا IATA له لوري د تحلیل شویو معلوماتو پر اساس تطبیق کیږي. د امریکا د ملکی هوایي چلند ادارې خپلو الوتکو ته د افغانستان په اسمان کې په 2000 فوټه ارتفاع کې د الوتکې اجازه ورکړې ده. دا هغه ارتفاع ده چې په توغندي نشي وشتل کېدی. CH Aviation پرون یک شنبه راپور ورکړ چې د امریکا د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس د افغانستان په فضا کې د ملکی الوتکو تګ راتګ ممکن دی، ځکه چې د طالبانو حکومت یو شمیر مقررات اجرا کړي چې له کبله د کابل اسمان په 2000 فوټه ارتفاع کې د امریکا د ملکی الوتکو لپاره خوندي شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په نورمال ډول ملکی الوتکې تر 28000 فوټه لوړي او تر 10000 فوټه ټیټې الوتنې کوي. د راپور له مخې د ملکی الوتنو لپاره د افغانستان له اسمان څخه کار اخیستو د نورو هوایي شرکتونو ترڅنګ امریکایي او اروپایي شرکتونو ته د آسیا ځینو هیوادونو ته په سفر کې اسانتیا رامنځته کوي. له یوې خوا د یو شمیر الوتکو د تګ راتګ لار لنډوي چې ورسره د هغو د تیلو مصرف او وخت سپموي، له بلې خوا افغانستان ته د حق العبور له درکه مالی ګټه رسوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر اساس افغانستان له خپل هوایي قلمرو څخه له هرې تیریدونکې الوتکې $500 حق العبور اخلي. د 2021 میلادي کال په اگست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته اکثرو نړیوالو هوایي شرکتونو چې الوتکې د افغانستان له اسمانه تیرېدي خپل مسیرونه بدل کړل، او بهرنیو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې. حاضر دمه یوازې د آریانا افغان هوایي شرکت او کامیر شرکت الوتکې د 15 بهرنیو هوایي ډګرونو او کابل ترمنځ الوتنې کوي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو ته ورجست. په کندوز کې ګڼ کسان په کانګو ناروغي اخته سوي او له کابل څخه تنه مړ سوي هم دي. د دې ولایت اوسیدونکو د خبرو له مخې د دې ولایت پر مرکز سربیره په ولسوالیو، کلیو او لورو پرتو سیمو کې لسګونه کسان په دې وایرس اخته سوي او شاوخوا اته تنه ورڅخه مړ سوي دي. دا راپور پر همدې مسلې دی.
په کندوز کې د کانګو ناروغي زیاتوالی خلک اندېښمن کړي دي. د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې په نوموړي ولایت کې د کانګو ناروغي پیښې زیاتې شوې دي او لسګونو تنه پر دغې ناروغۍ مبتلا شوې دي. د کندوز د دشت چرچې ولسوالۍ یو اوسیدونکي اقبال شهاب آزادۍ راډیو ته وویل چې دیوی ناروغ غوا د حلالولو لامل د دې کورنۍ وطن غړي په یاد ناروغي مبتلا شوی وو چې له دې شمیر څخه دوه تنه مړ شوی او 15 تنه په روغتون کې بستر دي.
زمونږ د کور وطن غړي یو غوا چې مریض و نو سره دي چې دوی د غوا حلال کړو تقریبا نږدې 4 یا 5 ورځې وروسته هغه یو ډول شدید تبه او سردرد دای پیدا کړ. دغه دوه تنه مولا سره ورکل وفات شو شهیدان شو پاتې 15 تنه نور د ډاکټرانو د درملنې د نظارت لاندې.
څلوېښت کلن علاودین د نوموړي ولایت د ګلتېپه ولسوالۍ د توبرکش سیمې اوسېدونکی دی. هغه وایي 15 کلن زوی د کانګو په ویروس اخته شوی او اوس په روغتون کې د جدي درملنې لاندې دی.
ډاکټرای شپخانه الحمدلله خیلی خوب کار کړ.
زما زوی د کانګو په ویروس اخته شوی وو. د ډاکټرانو د هڅو په پایله کې اوس یې روغتي حالت ښه دی. زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې د روغتي کارکوونکو لارښوونې مراد کړي ترڅو د کانګو په ناروغۍ اخته نشي.
بلخوا په کندز کې د انتانی او کووېټ 19 روغتون مسول ډاکټر قیام الدین ساپای وایي په یاد روغتون کې د کانګو وایروس اتلس پیکې ثبت شوي او له دې شمیر څخه دوه تنه مړه شوي.
در ما قبلی که 5 واقع مثبت ما در 30 روز داشتیم و در این واقع امروز تاریخ
در سرطان پمیش که موگ در کانگو ویروس 15 پیخی درلو دی خود آسد پمیش که در لس پیخی لرو چیل دیش میر چخا دو تنا مرشوی دی یعنی د تیر میشتي په توپیر د دغه ویروس کچا دوه چنده زیاته شوې ده. په انتانی روغتون کې ناروغانو ته ټول روغتي خدمتونه په وړیا توګه وړاندې کیږي.
د کندز د عامه روغتیا د ریاست سرپرست ډاکټر رحمت الله تو تاخیل وای چې دوی د کندز د کرنې او ښاروالۍ د ریاستونو په همغږۍ سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کانګو ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې کمپاین پیل کړی.
له ټولو وطنوالو موږ تقاضا ده کله چې دا کنه په غوا باندې وه یا په مال باندې نصب وه هغه دې په بدون له دسکشن نه راشکوي، ځکه چې همدغه کنه کله چې انسان په لاس ولګېدله زخم جوړوي او زخم نه بالاخره وایروس انسان بدن ته انتقالیږي چې یو نوه تبه په نامه د تبې خوندې هنده ورته ویل کېږي چې په هغې سره انسان تبه شروع کوي په ابتدا کې او څو ورځې وروسته هغه خونریزي شروع کوي.
د ښاغلي تو داخل په وینا کانګو یو ډول وایروسي ناروغۍ ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي او لامل یې د انسان وجود درد کوي او تبه پرې راځي. هغه زیاتوي که پر دغې ناروغۍ اخته کس په وخت سره روغتیایي مرکز ته انتقال نشي د مرګ تر کومې هم رسیدلی شي. د معلوماتو له مخې پر کندز سربیره په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم د کانګو مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
په کونړ ولایت کې غریب کاران له بیروزګاری شکایت کوي. دوی وایي په خوابه چې سهار په مزدوري پسې راوتل، تر ماښام به یې 2-300 افغانۍ پیدا کولې او کورونو ته به ډک لاسونه ستنېدل، خو اوس د ورځې 100 افغانۍ هم نسی ګټلی.
اوس د ماخوستن 8 بجې دي او د بازار زیاته برخه تیاره شوې، خو 45 کلن خان محمد د خپلې لاسي کراچۍ سره د مرکز اسدآباد اړوند شهیدانو څرور لارې کې لا هم په دې هیله ولاړ دی چې څوک راشي او پرې یو څه انتقال کړي. وایي له سهاره تر ماښامه یې مزدوري نه ده کړې.
پامل به لاس کسانې دي شپې مې کې رقم چا لټرالي باندې نه لیکلي، څنګه یو چارا کړی لاس بل چارا کړی سل بل چارا دا مزدوري دا بس لاس کسان پامل یې سو علم ساتینو خو خو مزدوري نه ډېر مونږ بس ټرالي راوي سل هغه 2500-300 روپے دا خو بچا وړې نه.
دلته د خان محمد په سیر بشمیر مزدور کار د کارونو لنشتوالی شکایت کوي. د دوی په وینا چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره د لزګونو زرو کسانو بیروزګاره کېدو د دوی په ورځنیو چارو هم بده اغیزه کړې او کارونه یې پر نشت حساب شوي دي. امین الله
مخکې ډېرې اوس مزې نشته اوس مزې نشته وختم دا چې
تاج محمد خان د نورو له مزدوری او د لاسی کراچی له چلولو د ځان ژغورل لپاره ځان ته په لاسی کراچی کې په کمو پیسو ګرځنده هټه جوړه کړي او پرې له تازه میوه جوړ کړي چاټ پلوري. وای تیرو کلونو کې به 40 کیلو چاټ برابر کړ. د غرمې 12 بجو پورې به ختم کړي وو. د هغه په وینا چې له 300 زیات افغاني به ګټلې او په خوخی به ډکه منګولي کور ته تللو خو سی هغه مزه نشته.
چاټ کاروبار کوم مخ کاروبار ډیر خو خلکو سره روپی وي اوس خلک سره روپی نشه رار سره بیروزګار نه سو په سو اخلي هغه سر می مال په خله ټول پاتې دي ټول بجې به ختم وسه بدل ما اوس ما خو سره بوري ولاله نه ختميږي.
هر سحر بشمیر ماشومان او لویان په دی هله د مزدوري او روزي غټلو بلا بیلو وسایل سره له کورونو راوځي چې مزدوري به وکړي او ما خام به کورنۍ ته یو څه د اړتیا وړ شیان یوسي. خو دوی وای ډیره وختونه د کار د نشټوالي په وجه خالی لاسونه او ناهیلی کورونو ته ستنیږي. دوی ټول له وسنی حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په افغانستان کې د آبادی او بیرغونې پروژې پیل کړي څو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابره شي. طالب چارواکي تل ژمنې کوي چې د بیروزګارۍ کمولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي او دې کار لپاره په هیواد کې د قشتېپی کانال د کابل کندهار سرک او یو شمیر نورې پروژې پیل کړي دي او په راتلونکو کې به د نورو پروژو پیل کولو سره په زرګونو کسانو ته د کار زمینه چمتو کړي او همدارازې بیلابیلو کورنیو بهرنیو موسسو او پانګوالو سره اړیکې نیولې څو افغانستان کې بیروزګارو کسانو سره مرستې وکړي او هم ورته د کار غم وخوري. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
نو همدغه شانه په افغانستان کې په نورو برخو کې هم دغه شانه د غټو پروژو پروګرامونه په نظر کې نیول شوی دی. امید لرو چې دغه زمونږه کړېدلې ولس او دغه زمونږه تنکی ځوانان به ان شاء الله چې په نږدې کې په کارونو باندې بوخت شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک له بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د هیواد د مرکز کابل په ګډون په ډیرې سیمو کې په لسګونه زره کسان بیروزګار شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کابل شهر په یو واټ کې د کتابونو 15 ورځنۍ نندرتون جوړ شوی. د دغه نندرتون د جوړېدو مخه د ځوانانو په ځنګړي ډول د هغو نجونو ترمنځ چې له زده کړو محروم دي د کتاب لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ښار د خیرخانه مینې په ګولایي سینما سیمه کې د یو واټ پر سر د کتابتون 15 ورځنۍ نندرتون جوړ شوی. یک شنبه د دې نندرتون لومړۍ ورځ وه. دغه نندرتون یو تنظیمونکي شریفه حصار ازادي رادیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ او په ځانګړي ډول د زده کړو محروم نجونو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. خو دا وایي پر ښځو لګېدلې محدودیتونه لامل شوي چې د نندرتون په لومړۍ ورځ په نندرتون کې هیڅ ښځه هم ګډون ونه کړي.
د نندرتون موسیقه جوړ کړی چې نجونې راشي او کتابونه په کمې بیې واخلي څو په کور کې د بیکاری پر مهال له هغې کار واخلي. که څه هم موږ په فیسبوک او نورو مجازي پاڼو کې هم شریک کړي خو له بده مرغه له هغه وخت راهیسې چې موږ نندرتون پیل کړی لا تر اوسه یوه نجلۍ هم نه ده راغلی. ټوله کتابونو لیدنه وکړي یوازې هلکان راغلي او بس.
اغه له حساب ول پدی ورسته کې د کتاب لوستلو فرهنګ د ځوانانو ترمنځ ډیر پیکه شوې دی او د لزدا کړو محروم ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې راشي او د بیلابیل کتابونو په خستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کتابونو د نندرتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمي او فرهنګي بنسټ او د آریانا خبرندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوې دی. په دغه نندرتون کې بیلابیل کتابونه ننداري ته ایښودل شوې دي. دغه نندرتون یو لیدونکو آرش احمدی وویل د ورته نندرتونونو جوړیدل د ځوانانو د
زه دا چې د کتاب لوستلو سره لیوالتیا لرم ډیر خوشحاله شوم. راغلم او په نندرتون کې مې ګډون وکړ. په ټولي زتوګه اوس اثر کې د داسې نندرتون جوړېدل ډیر ګټور او اغیزناک دی.
په ورته وخت کې د پوهنې او ټولنیزو چارو په شیردل پاتسون وایي په افغانستان کې د مطالعې د دود د پیکاوالي یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانو ته لومړیتوب نه ورکول دي.
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کولی شي چې انسان خپل موخو اهدافو ته ورسوي. په اوسني شرایطو کې د مطالعې فضا یو سره کمه شوې ده، ځکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره لومړیتوب نه ورکول کېږي. هغه نجونې چې نن د ښوونځي څخه محروم دي باید دوی مطالعه وکړي، باید خپل مراد ته لاسه ورنه کړي، همدغه مطالعه ده چې دوی خپل موخو اهدافو ته رسوي.
د یادونه دی چې د طالبانو حکومت نجونې له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولي دي او ډېری دوی د کور په څلورو دیوانونو کې لزده کړو لري او له یو بې برخلیک حالت سره مخ دي.
د انجنو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خالات ټول شي سي.
لیو ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالات چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسیون د افغانستان د اقتصادي مشورتي بورد د طرح د تصویبیدو خبر ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د دې بورد غړي به د پانتونونو استادان، د اقتصادي مسایلو متخصصین او د سوداګرو او صنعتکارانو استازي وي.
په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي کړکیچ سره مخ دی، د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسیون د شنبې په ورځ د افغانستان اقتصادي مشورتي بورد د طرحې تاییدولو خبر ورکړ. د ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو معاونیت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه بورډ کې به د پوهنتونونو استادان، اقتصاد پوهان او د سوداګرو او صنعتکارانو استازي ګډون ولري. خو دا نه ده څرګنده شوې چې څوک به د دې بورډ مشري پر غاړه ولري او نور غړي به د کومو ادارو استازي وي. د طالبانو حکومت د دې ادارې په خبره د افغانستان اقتصادي مشورتي بورډ په مهمو مسایلو کې لازمي مشورې ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی غړی خانجان الکوزی د دغه بورډ جوړېدل په اقتصادي برخه کې یو مهم اړتیا بولي.
خو د جمهوریت په وخت کې موږ شورای علي اقتصادي لرله چې خپل رئیس جمهور هغه رهبری کوله، په هغه وخت کې او په هغه کې ټول هغه اقتصادي مسایل، اقتصادي قوانین او اقتصادي پالیسیانې او د سکتور خصوصي په مشکلاتو باندې بحث کېده او عملا به هغه عمل ته حلېدلې. د امارت اسلامي پراتک سره شورای علي اقتصادي په کمیټه اقتصادي باندې بدله شوه او د کې تنها د امارت سکتوري وزیران شرکت کوي چې سکتور خصوصي پکې نه و. نو بنان دا یو ضرورت چې یو بورد د سکتور خصوصي او بورد مشورتي جوړ شي.
په کابل کې د یو پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالحسیب صافی کته هم په دغه بورد کې د بیلابیلو څنګه د استازو د ګډون هرکلی کوي، خو وایي چې د کار د څرنګوالي په اړه به قضاوت کول له وخت مخکې خبروي.
ورای همین اساتی د پوهنتون ها
دا چې د پوهنتون استادانو او سوداګرو ته به کومه برخه ورکړل شي یا نه، د دې پوښتنې ځواب ورکولو ته لا وخت شته. خو زما په اند دوی ته ونډه ورکول به له اسلامي امارت سره په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي.
خو د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافزي په دې باور دی چې که په دغه بورډ کې یوازې د یوې ډلې پرېکړې ته اهمیت ورکړل شي، نو افغانستان به د هیڅ اقتصادي پرمختګ شاهد نه وي.
یې تجربه نه نیست، فقط نامش متفاوت است، اما یک موضوع باید ما خاطر نشو.
دا کومه نوې تجربه نه ده، یوازې نوم یې توپیر لري. یو خبره باید په پام کې ونیول شي چې که پرېکړه به هم د دولت په لاس کې وي، دا به یو ډول تکرار وي. دا په دې معنی ده چې دا په خپل دولت دی او په دې کمیټه کې پرېکړه کوونکی هم خپل دولت دی. دا کوم بدلون نه راولي که دوی د عالمانو او خصوصي متشبثینو چې د نظر او پوهې خاوندان دي کوربشي باید خبرې په سمه توګه واورېدل شي. داسې نه شي چې په یو ځانګړي ډلې پورې محدود وي.
عادلانه پایجا شنیده شوه و ایتونه شوه که منحصر شوه و یک گروه خاص.
دا بورد د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د اقتصادي علي شورا سره ډیر ورته والی لري. دا شورا په 1991 لمریز کال کې د حمد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال رامنځته شوه او تر ډیره یې مشري د مرستیالانو په غاړه وه. خو مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د دې شورا کارونه جدي کړل او په خپله یې د دې شورا مشري کوله. د افغانستان د اقتصادي علي شورا په جوړښت کې خصوصي سکتور، د علومو اکاډمۍ او پوهنتونونو هم غړیتوب درلود او معمولا په میاشت کې یو ځل غونډې کولې.
تاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو، خدای مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمنو، زه یو تن محصول یم د میزان ولسوالۍ، خو په مرکز کلات کې د مسافری شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي. دلته محصولین او شاګردان د مکتب د دوري شاګردان د ډیرو زیات ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري. مخکې بس د کوونکو لیلیه درلوده، دلته به ډوډۍ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه، حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفه نه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس لس کونو ته راشوه سوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور و پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه مې هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدله شي او دغو زده کوونکو ته ورکول شي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه شي. ډېره مننه.
سلامونه، نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم له لغمان څخه. زموږ د ډېری افغانانو یوه دغه ستونزه ده، غواړم چې د سره شریکې کړم.